دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:30 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړي کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه راوړي دي، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر ساحل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې اسناد لرونکي کډوال د له هیواده نباسي. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دي، او امریکایي ولسمشر د اسرایلو وزیر اعظم ته ویلي دي چې د ولسي وګړو او مرستندوی کارکوونکو د خوندیتوب لپاره مشخص اقدامات اعلان او عملي کړي. بشپړ خبرونه. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي. د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر ادارو ته لیک استولې دي. وکیل او د کډوالو د مرستې د کمیټې مخکښ غړي منیزا کاکړه وایي چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو پریکړه غیر قانوني ده.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورټ کوي افغانستان ته.
د افغان کډوالو د مرستې کمیټې یوې بلې غړي طاهری حسن مشال راډیو ته ویل چې پولیس په کراچۍ کې د افغانانو کورونو ته ورځي او هغوی ځوروي، خو پولیس دا تور ردوي. د کراچۍ یو لوړپوړي پولیس افسر فاروق بوکټي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سیټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو 13 میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سیټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دې له دې پریکړې په شا شي. هغه سازمان وایي چې د اسلام آباد د اقدام د 8 لک اسناد لرونکو افغان کډوالو ژوند په خطر کې اچوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په میرامشا کې یو پولیس سرتیری وژلی دی. روخان زیب بیګا مشال راډیو ته وویل چې وسلوالو طارق خان په تپې سیمه کې وویشت او وتښتېدل. وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې وویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشا په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ. بیان وایي چې جنرال انجم ریاض تر جنازې وروسته ویل چې په حمله کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 2 وسلوالو په دوو جلا جلا حملو کې د جمعیت علماء اسلام فی یو سیاستوال او د پولیسو یو سرتیری وژه. د وروستیو حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. د مشال راډیو د غونډو کړیو ارقامو له مخې د اپریل ورمه له حمله سره روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 14 رسیدلې دي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستان غوښتي دي چې د ازادي رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دي د حمله پلاتنی وکړي. هغه ادارې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلا وطن خبريال د برید تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپار دوه بریدګر دي د قانون منګول ته وسپاري. بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه سی پی جی ته ویلي دي چې احمد حنایش اپریل پر 3 شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جیشپګ سیمه کې ور باندې حمله وشوه. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم د ازادۍ رادیو پر پخوانی خبريال حمله غندلې او له اسلام آباد د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. احمد حنایش په برید کې په پخا او سر ټپي شوی، خو روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ خول شوی دی. نوموړی له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د ازادۍ رادیو خبريالو چې له یوې مودې راهیسې په اسلام آباد کې اوسي. دا امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی. بایدن او نتنیاهو پرون تر هغې څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایي بریدونو کې د خوراکي مرستو و کارکونکي ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي. شوی دی. سپین مانی بیگا په بیان کې ویل چې بایدن نتنیاهو ته سپینه کړه چې دا اړینه ده چې اسرائیل د ولسی وګړو د زیان منیدو مخنیوي، د بشری کړاو ستونزې، د هواری او د مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره یو لړ مشخص او کوټلی اقدامات اعلان او عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر درېمه د امریکا په ګډون د اسرائیلو ځنې نږدې متحدانو د ورم اووه مرستندوی کارکونکو وژل وغندل. د هغې پیښې له وجې په سیمه کې یو شمیر خیریه ټولنو هغو فلسطینیانو ته د خوراکي موادو د رسولو بهیر ځنډولی دی چې دا مهال له سختې لوږې سره مخامخ دي. او د هند د کرکټ په غوره لیګ یا انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کنگز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د حیدرآباد په راجیو ګاندھی لوبغالی کې د اپریل 15 سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې پنجاب کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته په درو وکټو ماتې ورکړه. د پای پی ایل کې ټولې لس لوبډلې برخه اخلي چې پکې د افغانستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو لوبغاړي شامل دي. د هند غوره لیګ سیالۍ د مارچ پر 22 پیل شوې او ټاکل شوې چې پایلو به د مې پر 26 وشي. د خبرونو پای
دا په امیر ساحل چې خبرونه د توډان د کول د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دادي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره کمیټې له حکومت غوښتي چې اسناد لرونکي کډوال دې نه باسي. د طالبانو د حکومت کونسل جنرال وایي د اسلام آباد پلان کډوال اندېښمن کړی دی.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راجه وکړو، زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانان ته مهلت ورکول شي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی، رپورټ پې لرو. د خیبر پختونخوا حکومت له وفاقه د طبي زیرمو د ګټې او د قبایلي سیمو د برخې پیسو اخیستلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
دیکھیں یہ ضم ہونے کے بعد ہمارے صوبے کا رقبہ 37% بڑھ گیا، ڈیموگرافک کے حساب سے ہمارے 19.5% بنتے ہیں.
په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کې د وړو بیې کمې شوې دي، خو د صوبې اوسیدونکي د خوراک څخه د نورو شیانو د نرخونو کمېدو غوښتنه هم کوي. په خبرونه کې د غنمو پر فصل د وروستیو ورختونو اغیز په ګډون نور مطالب هم لرو. له مشال سره اوسه. هم د خبرونې لومړی رپورټ، په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو بیلابیلو ادارو ته یو لیک استول دی چې پکې ورڅخه غوښتي دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د ایستلو له پریکړې دی په شاشه. د کمیټې مخکخه غړو مشال لړیو ته وویل چې د اپریل 4 په لیک کې له حکومت غوښتي دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلن هم ودروي. په کراچۍ کې مشته یو شمېر افغانانو هم مشال لډیو ته ویلي چې پولیسو یې په وروستیو کې زورول پیل کړی دی، خو پولیس ته تورونه ردوي. د پولیسو یو چارواکي پرون مشال لډیو ته ویل چې یوازې د افغان سټیزن یا تابعیت کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د سند او پنجاب حکومتونو وویل چې د اپریل له نیمایي څخه د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ستنولو لپاره د هغوی معلومات غونډوي. نیاز علي تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیلې منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال لیډیو ته وویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو کونسل جنرل، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د روا چلن ودرولی شي او هغه پریکړه دی سمدستی بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د خپل پریکړه چې دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعال طاهره حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي، افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونا او خزی په زور لیږل کیږي، دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده، نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استلو پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهره حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي، خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهره حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دی د پاکستان نه اوسي. د طاهره حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو یې بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچی د ختیځی ضلع ایس ایس پی فاروق بوکټی د اپریل په 14 مشال لیډیو ته ویلي، پولیسو هیڅ څوک نه دی زورولي. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړه معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14 یو نوټیفیکیشن خپور کړي چې لمخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړي چې د اپریل 15 څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرال سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې، هغه موږ ته هم راجاو کو دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ یې سکو، مخکې هم داسې پریشانی تېر شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کمه. تر اوسه پورې دغه یو لوړ پورې چارواکي سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانانو ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وزوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به 500,000 نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال د نومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لکه افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په کوهاټ ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نه ستنوي. دوی وایي د زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه به بې برخې شي، ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. دوی زیاتوي چې که پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم دریم هیواد ته دی واستوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د ویستلو ګنګوسې رد کړې دي. په دې اړه نور حال له کوهاټه د مشال لډیو خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوهات ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي. دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي. د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده. مشال ډو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي.
دا درم سنټر د ما سره په یو وخت کې خو هغه نجونې غټې دي او یو سل او نوي پورې نجونې موږ ګورنمنټ ګرلز سکولونو ته د یونیسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړي دي چې هغوی سره یو څه مالي انعام کېږي. خو داسې ماشومان چې هغه وړي دي د هغو لپاره هېڅ داسې یو سکیم نشته، نه داسې یو پراپر ښوونځی شته، نه داسې یو پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته. نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کېږي، زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړل سم چې موږ لوڼې خویندې د تعلیم نه پاتې.
مروه هم زده کړو لپاره دې مرکز ته ورځي. مشار ریډیو ته وایي غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، خدای یریږي که چیرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ترې پاتې شي.
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل اولس ته خدمت وکړم. که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز دی، زموږ ارمانونه به نیمګړی پاتې شي.
یوه بله کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورځي. وایي باید دوی سره دې مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هیواد ته د ستنې کړی شي چې هلته خپل زده کړې ترسره کړي.
که په پاکستان باندې موږ بوج نو دنیاوال دې موږ کوم دریم هیواد ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو.
په رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نوروز ته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکي افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دي ویل شوي. د یوې شمېرې تر مخه د 1 لک نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناده کډوالو چې زیاتره افغانان دي د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بې اسناده افغانان خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو سم یو بل رپورټ. د شمالي وزیرستان د میرامشا په تپی سیمه کې وسلوالو یو پولیس سرتیری وژل دی. د پولیسو ضلع مشر روخانزه بیګا مشال ریډیو تویل چې وسلوال د اپریل 4 تر برید وروسته تښتېدلی دي چې لټونې روان دی. د ضلع پولیسو وروسته په بیان کې وویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ بیګا د میرامشا په پولیس لاینس کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر هم ګډون وکړ. د عملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. تر دې دوه ورځې مخکې هم په شمالي وزیرستان کې په دوو جلا جلا حملو کې یو سیاستوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي ول. له بنو عمر وزیر رپورټ استولې.
د اپریل په 4 میرامشا کې وسلوال یو بل ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژل دی. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې طارق خان د میرامشا تپی اوسیدونکي وسلوالو په تپی کې په هدفي برید کې ووژلو او برید کوونکي تښتېدلي. وژل شوي سرتیری جنازه پرون شپې میرامشا پولیس لاین کې وشوه چې پکې د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض، د پولیسو مشر روخانزیب، مرستیال کمیشنر او نور حکومتي او فوزي چارواکو ګډون وکړ. د پولیسو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د پولیسو مشر روخانزیب او د غلطه د فوز مشر میجر جنرال انجم ریاض د جنازې پس خپلو خبرو کې وویل چې برید کې د ککړو زید به کاروایی کیږي. د پولیس سرتیری په وژنه کې ککړو زید لټون پیل شوی. د متاثره کورنو سره په غمرازی کې شریک دي. تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلې. د اپریل په 2 هم میرعلي او میرامشا کې وسلوالو په دوه جلا جلا بریدونو کې یو پولیس سرتیری سمیع الله او بل د جمعیت علما اسلام غلام خان یونین کونسل منتخب چیرمین مولانا نور اسلام نظامی وژلي ول. د دې وړاندې د مارچ په 14 هم میرامشا سپلګا سیمه کې وسلوالو یو بل ځایي کس په هدفي برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دغه 14 پیښه ده چې پکې 24 پورې ځایي مشران، ځوانان، سیاسي وګړي او هم ځنه پولیس سرتیری وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې، خو د وسلوالو فعالیتونه ورځ تر بله زیاتیږي. د غلطه وسلوال په خلاص مړ ګرځي او خلک د ځان د ژغورنې په اړه فکرمند شوي دي. بلوری ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایي توند کړي. د وسلوالو زید یې هدفي عملیات دوام لري او سیما کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې،
د مشال ریډیوي مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا،
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجره
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې له وفاق د صوبې طبي وسایلو د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو اخیستو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. مزمل اسلم پرون مشال اډیو ته ویل هڅه کوي چې زر تر زره له وفاق پیسې واخلي او د صوبې مالي ستونزې هوارې کړي. اوشنون کې وایي چې د صوبې او وفاق ترمنځ د سیاسي ترنګلتیا له وجې دا کار اسانه نه بریښي. غلام غوث له پېښوره رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا صوبه کې د نوې حکومت د جوړېدلو وروسته د خزانه محکمې له مرکزه د خپل بقایاتو ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې شروع کړې دي. د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی علي امین ګنداپور په سپارښتنه د ای جی ان قاضي پرمونې مطابق له مرکزه د 1410 ارب روپو د ترلاسه کولو دستاویزات تیار کړي شوې دي. په دغه اړه د خزانه د محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار مزمل اسلم له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې یوازې د بجلی د خالص ګټي بقایاجات نه دي، بلکې مرکز ته د صوبې نور بقایاجات هم ورپورې دي.
نیٹ هایډل پروفیټ وو جو ہے ایک ای جی قاضی والا فارمولا ہے.
د بجلی د خالص ګټي د ای جی ان قاضي فارمولې او د روان طریقې کار مطابق پیسې نه میلاویږي. دا راز قبایلی ضلع چې زمشوي وي نو موږ ته په هغه زوړ حساب پیسې میلاویږي او اوس لګښتونه ډیر زیات شوي دي. بیا خیبر پختونخوا 20% د هیواد په کچه تیل پیدا کوي او د دې د رایلټۍ بقایاجات دي، نو دا ټول لویه مالی پنګه جوړیږي.
یک بہت بڑی رقم ہے.
د خزانه لپاره د اعلی وزیر سلاکار مزمل اسلم زیاته کړه چې صوبایي حکومت به په دلیل سره مرکز په دې خبره پوهوي چې اوس د دوی ورپوري بقایاجات زیات شوي دي او زر دي دوی ته دا ورکړي شي.
مرکز کو هم جو ہے دلیل سے راضی کریں گے.
مرکز به مونږ په دلیل سره راضی کوو. د قبایلی سیمو د زم کېدل وروسته د پښتونخوا صوبې رقبه 20% زیاته شوې ده او مونږ ته په زوړ حساب په ان اف سی کې د 14.6% په حساب پیسې میلاویږي او په نوي حساب زمونږ پیسې د 19.15 په حساب جوړیږي.
هماره 19.5% بنته.
خو شینون کې بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو د صوبایي حکومت او په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ د اتحادي ګوندونو د حکومت ترمنځ د روان سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به دا آسان کار نه وي چې موجوده صوبایي حکومت به له مرکزه خپل بقایاجات ترلاسه کړي. په پیښور کې خبریال او شینون کې علي اکبر په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
فوری طور باندې کمې چې زمونږه مطلب کیږي نو هغه د دونی مسانه 300 روپۍ کومنګ ته مطلب ملاو شي نو زمونږه مالی مسائل چې کم دی هغه سره خکې دی شي او بیا دغه کم بقایا چې کم دا 1610 روپو د بقستونو کې تقسیم شي. خو دا به کیږي څنګه د دې د پاره مطلب پکار دا چیرته په صوبه کې اداسې حکومتي هغه د وفاق سره چې تعلقات خي په صوبه کې لکه مداخلت ډیر زیات دی. لکه پکار ده چې سیزونا چیف منسٹر وګوري واک اختیار د هغه په لاس کې د ټول ملک نه څومره تحریک انصاف والا کسان چې دی هغه راځي دلته خیبر پختونخوا ته دیز کې کینی او په ادارو باندې نیوکه کوي ټکونه کوي په مرکز باندې کوي. نو دغه سیزونا چې کم دی دا د صوبایي حکومت یا د چیف منسٹر او د وزیر اعظم تعلقاتو ته ډیر زیان رسوي.
د خبریال او شینن کی ارشد عزیز ملک نمی هم د مرکز او صوبې ترمنځ د بقایاجاتو د مسلې په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر ځل چې په صوبه او مرکز کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو نو هغه وخت هم دا مسله نه حل شوې.
یعنی ټوټل بجټ کا زمونږ وینو آ کې 6.5% مونږ په خپل دلته نه جنریټ کوو ګټو. باقی پیسې چې کم دي 93% هغه مرکز نه راځي. اوس مرکز سره چې کم پیسې دي هغه الله ملاویږي چې مرکز مونږ ته ریلیز کی. دلتا آج زمون صوبے کے حکومت مثال خبر مرکز کے دا عمران خان صاحب حکومت ہو صوبے کے چکم دے تحریک انصاف حکومت ہو آغا ٹائم ہم پیسے پورا نہ ملاوے دے
دا خزانے دا محکمے دستاویزات خائی چی خیبر پختونخوا صوبہ باندی شپک سوا دیرش ارب روپئے دا بحرانی بینکنو او مالیاتی ادارو قرضہ ہم جمع شوی دا خود خزانے دا محکمے لپارا سلاکار مزمل اسلم وائی دا پختونخوا صوبے پر نسبت دا پنجاب صوبے بحرانی قرضہ ولس ارب روپئے دا او کمر مرکز خیبر پختونخوا صوبے تا خپل بقایجات ورکول پیل کړي نو صوبہ به ډیر زر د بهرنۍ قرضونه خلاصي عمومي
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریڈیو پر یوټیوب انسٹاگرام ٹویٹر او فیس بک کی دا سرچ یا لٹون لبرخ مندلے شئی کا ویب سائٹ تا تک غواڑی نو مشال ریڈیو ڈاٹ کام یہ پتہ دا
خبر پختونخوا کې په وروستۍ اونۍ کې د وړو بیه کمه شوې ده د وړو غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین اوړه درآمد یا وارد کړي او دویم دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوې دي چې تر لو وروسته ښایي د وړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي دوی دا راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څښاک د نورو شیانو بای هم ټیټ کړي د شبیر احمد جان رپورٹ
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2200 نه والا تر 3000 روپو تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړو وړون کې د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر و دی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپو ملایدل د پنجاب نه موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2450 2500 روپو لراغلي دا سه چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه په 3000 روپو باندې چې کوم ریټ او هغه و 2700 نه والا 2600 2500 پر رااله دا غنم چې څونه زیاتې
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سرنګوري نو علي جان چې د فرنیچر یا ترکانې روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي
لوړو پنځه کې کوم مطلب دا 300 روپے ریټ کبې راغلی خو د روسي د برکت فار یو نور لري چې ګرانی دی راځي اترا دا چې څنګه په اورو کې میرا کې جدا چې په لرو چې نو کې کې میرا کې لکه چر دې 7 ګرانی په 300 شپږ روپے کیلو دی دا چې وخت ته ګوره په 300 روپے کیلو دا چې دا چې فار یو چې کې په دال مسرو په چې نو کې کې میرا کې غریبانو خلک دی مطلب دا چا منځوري اشتہ دا چا اشتہ روزه دا
محمد عالم وایي چې ځنه دکاندار اوس هم دا سیدی چې هغه زوړ ګران نرخ باندې وړه خرڅوي بعد حکومت نرخونه راټټولو کې خپل کردار لوبوي
دا وړو او پرېټونو کې چې کمې نو واضح کمې راغی خو بعضی دکانداران اوس هم دا سیدی چې لکه په کم ریټ باندې خرڅې زما غوې دم دا پیل چې خو ته وګوره نو مهرباني وکړه تاسو په خلکو باندې اور هم که او تاسو پاک ریټ باندې چې کمې لکه مطلب 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل نو 2400 روپیا باندې خرڅوي او زمونږ حکومتونو ته خواسته هغه پروینشل ګورنمنت ته خصوصي ته باندې په پاتو حکومت ته او موږ خواسته شهر ته قام چې کم دې دا سو کال دې ګرانډ زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کمې دا ننش برابر دي نو په دا شانت د نور اشیاء خو دلو شي کو په دې پر ډونو کې کموال راغې نو دا په قوم باندې احسان
جنو به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټي یا سرکاري سټورونو کې اوړو پاډې ارزان بیا ورکول لوجه هم دا نرخونه راټټ شي ودی ځکه په یوټیلیټي سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوشا په 1400 روپے ملاويږي د غړول د بهر هوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوجه د وړو په نرخ اغیز غورځېدلې دي دوی خوشبینه دي چې کله د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دی چې نرخونه نور هم راټیټ شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کول شي خوخه یکړی او تبصری پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي instagram.com/mashalradio پته ده
دا مشال رادیو دا په سټوډیو کې د سهار 9 بجې او په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی او د پراګ وخت او بل د پیښور وخت نو د پامیر ساحل نه د خبرنو لاندې زهرو
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستې کمیټې د پاکستان له حکومت غوښتنه دي چې اسناد لرونکي افغانان دې نباسي د کمیټې غړو پرون مشال راډیو ته ویل چې په دې اړه د اپریل پر 4 د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو او یو شمېر حکومتي ادارو ته لیک استولې ده د کراچۍ یو لوړ پوړی پولیس افسر فاروق بوکټي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې پولیس د حکومت په وینا د افغان سټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه معلومات غونډوي دا په داسې حال کې ده چې د سند او پنجاب حکومتونو 13 میاشت ویلي ول چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه له هیواده د افغان سټیزن کارډونو لرونکو د ایستلو بهیر پیل کړي د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سمدستي دي لدی پریکړې په شا شي د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر وایي چې وسلوالو پرون په بیرامشاه کې یو پولیس سرتیری وژلې ده روخان زیب پیغا مشال راډیو ته ویل چې وسلوالو طارق خان په تپی سیمه کې وویشت او وتښتیدل وروسته د پولیسو ضلعي دفتر په یو بیان کې ویل چې د سرتیری د جنازې لمونځ د میرامشاه په پولیس لاینز کې وشو چې پکې د پوځ ځایي مشر په ګډون یو شمېر چارواکو ګډون وکړ په پرونی حملې ذمہواري لا چا نه منلې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی له پاکستانه غوښتنه دي چې د ازادې رادیو پر پخوانی خبريال احمد حنایش دی د حملې پلټنې وکړي هغه ادارې چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په بیان کې ویل چې چارواکي باید په سمدستي ډول پر هغه جلاوطنه خبريال د بریټ تحقیقات وکړي او پر موټر سایکل سپاره دوه بریټګر دی د قانون منګولو ته وسپاري بیان وایي چې یوې باخبره سرچینې چې د امنیتي اندېښنو له وجې د نوم له خولو ډډه وکړه ورته ویلي دي چې احمد حنایش د اپریل پر 3 شپې مهال کور ته روانو چې د اسلام آباد په جی شپږ سیمه کې ور باندې حمله وشوه د حنایش روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ خول شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي دي چې د غزې تړانګې د جګړې په برخه کې د امریکایي ملاتړ مستقبل د ولسی وګړو او مرستندوی کارکونکو د خوندیتوب لپاره پر نویو اقداماتو منحصر دی بایدن او نتنیاهو پرون تر هغه څو ورځې وروسته ټلیفوني خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرایلو په هوایی بریدونو کې و خوراکي مرستندوی کارکونکو ووژل شول چې ورسره د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ تعلقات لا پیچلي شوي دي او د هند د کرکټ په غوره لیگ انډین پریمیر لیگ یا آی پی ایل کې سن رایزرز حیدرآباد او چنائی سپر کینګز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي د حیدرآباد پر راجیو گاندی لوبغالی کې د اپریل 15 سیالي د پیښور پر وخت د ماخام پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي
امیر سایلو چې لن خبرونه تاسو ته وړاندې کول د خبرونې دویمې برخې ته رسیدلې اوریدونکو په دیني مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو کول شي را سره پاتې شي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کونکو ادارې او چا ویلي دي چې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې د زمکلاندې بمونو او چونکو موادو په 14 کې تر 1400 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده د خبرغې ادارې پرون د زمکلاندې بمونو د خطرونو پاړه د اغاهې نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې کړی ده اخوا د طالبان حکومت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د 14 توکیو په 14 کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په 14 کې وشل شوی یا ټپیان شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4 د ماينونو د خطر د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماينونو او ناچاودو وسیلو د 14 شپږ اتیا سلنه قربانیان ماشومان دي او چا زیاته کړي افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماينونو او ناچاودو وسیلو له نظر په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغه موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودېدلې مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقونو راپورتر ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دی د ماین پاکي او د غراس د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوی لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یو خوندي راتلونکي ډاډمن شي. له بل خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې ماینونو او لچګري نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستان نیولې تر سودان، اوکراین او غزه پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پایته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او یو بیا نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همژغې او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوي. 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه و 10 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 86 ټپیان شوي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. خبري غړی او رئیس نجیب عامر ته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت ستره محکمه پرون په کندهار کې درې تن ته د سیاسي فعالیت په خاطر سزا ورولې ده. په همدې حال کې د عدلی وزارت یو ځل بیا ویل دي چې د ګوندونو، سیاسي تنظیمونو او اجتماعي ټولنو فعالیت غیر قانوني عمل ده. د سیاسي او قانوني چارو یو شنن کې وایي چې د قوانینو لغوه کول واک له مقننه سره وي او اجرایی ادارې دا کار نشي کولای. بهم اسمت سروان.
طالبانو په کندهار کې درې تنه د سیاسي فعالیت په خاطر په یو پوځي محکمه کې محاکمه او محکوم کړل. په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستري محکمه پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې دوه تنه د سیاسي فعالیت په تور هر یو په 15 کال بند محکوم کړي او درېیم په 10 درو او حبس محکوم کړی دی. د طالبانو ستري محکمه د دغو کسانو د سیاسي فعالیت د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دی ورکړي. هم دا راسته دریم کس د هابس د مودی په اړه هم سنې دی ویلي. د حقوقي چارو متخصص او د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو د په هنسي په خواني استاد په هن نصر الله ستانګ زایوي د سیاسي جرم اصطلاح د افغانستان په جزایي کوډ کې چې د جمهوریت په وخت کې نافذ و اصلا نشته او نه په نړیوالو حقوقي سیستمونو کې د سیاسي جرم اصطلاح کارول کیږي. د زیاته کړه
سیاسي فعالیتونو په نتیجه کې د جرایمو مسئله باید د قانون پر اړه کې اوسې. دا په داسې حال کې ده چې هیڅ یو حقوقي سند نه دی را ایستلی چې په کندهار کې د دریو تنو مجازات د کوم قانون پر بنسټ عملي شوي دي یا حکم پرې صادر شوی دی.
دا لومړی وار دی چې طالبان د سیاسي فعالیت په تور چاته سزا ورکوي او هغه هم اعلانوي. تر دې وړاندې طالبانو ګڼ شمېر مدني فعالان او اعتراض کوونکي په تېره بیا ښځینه فعالانې نیولي، خو نه یې د نیولي اعلان کړی او نه یې د بند مودې او محکومیت په اړه څه ویلي دي. له دې سره هم مهاله د طالبانو عدلي وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع دی او په دغه وزارت کې د سیاسي ګوندونو ریاست لغوه شوی دی. تر دې مخکې تیره اونۍ د طالبانو د عدلي وزیر په یوه وینا کې د هغو انتقادونو په ځواب کې چې له خپل هستوګنځي څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د استلو په خبرګون کې وکړه، وویل نور سیاسي ګوندونه منه دي. د طالبانو د عدلي وزارت وایي چې د ګوند په نوم هر ډول فعالیت غیر قانوني دی او خبرداري ورکوي چې د سیاسي فعالیت د تکرار په صورت کې به له سرغړوونکو سره قانوني او شرعي چلند وکړي. پوهان ستانکزی د طالبانو د عدلي وزارت د دې اعلامیې په اړه وایي چې دا وزارت د قانون د وضع کولو صلاحیت نه لري.
لویا تیروتنه دا ده چې معلومیږي چې د عدلي وزارت هم د تنفیذ صلاحیت لري او هم د الغا. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت یو اجرایوي اداره ده او په هیڅ وجه د قانون د وضع تصویب او الغا صلاحیت نه لري. قانون معمولا هغه وخت ملغا کیدای سي یا تعدیلیدای سي چې دغه با صلاحیت مرجع له خوا چې قانون تصویب شوی وي بیرته دغه مرجع له خوا نه ملغا کړی سي.
د طالبانو د عدلي وزارت نه یوازې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع اعلان کړی، بلکې وایي چې د ټولنیزو ټولنو فعالیت هم منع دی. دا وزارت وایي چې یوازې خیریه بنسټونه او اتحادیې په هغه صورت کې چې له دغه وزارت رسمي جواز ولري فعالیت کولای شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مومندو بجوړ خلک خوشاله دي چې سخ کال بارانونه په وخت وشول او هغه زمکو هم حاصل ورکړ چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړ. دوی وایي سګنوی بارانونو غنم او نور فصلونو ترکاریو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو دوی وایي اوس په دې پریشان دي چې په غنم باندې د سرخی په نوم رنز لګیدل دي. هغه د خیبر پختونخوا د محکمې زراعت نه غوښتنه وکړه چې د دې د سغم خوري د یادې ادارې او چارواکي بیا مشال لډیو ته په ځواب کې وویل د غنم په سرخی باید د وپاشي وشي، کنه نو بیا نور فصلونو ته هم زیان رسیږي. د مشال لډیو خبريال شنواز ترک زیرا پور راکوي.
بی وخت بارونو کې یو خاطه د غنم فصل کې سرخی په نوم مرز لګولې، ولی بل خو کروندګر وای د غنم نه علاوه نور سبزیانو او ځینی فصلونو ته د وبخورو په شکل کې ډیره ګټه ورکړي. د خیبر پختونخوا په شمول قبایلی ضلعو کې په غرایزو او سمو د روجې د شروع کېدون وړاندې وخت په وخت بارانونه شروع دي، او د محمودو باجوړ خلک وایي د دوی جوړې او باراني بندونه د اوبو ډک شوي او د کویانو اوبه هم ورسره جګې شوي دي. د محمودو خبریال او خپل شاوخوا څلور جربه د کروندې ځمکه لرونکي ګل محمد مومن وایي د دوی سیمه غلنې همیشه د اوبو مشکلات لري. د دغه ځای نه په اوړي کې ځینې خلک لاندې سیمو ته کډې کوي، خو سږ کال د دې خبره د تیرو لسو کالونو نه هم زیات باران نه شوي.
ما خپل هم پاغې کې مختلفې سبزیانې کړې دي چې پاغې کې پیاز ساګونه دا شامل دي. دلته کې باراني فصلونه غنم اکثر وي، غنم وربشي وي، نو دغه موږ هم زیات کړې دي. بیا د تنزدي ډیمونه دي چې د ډیمونو نه اکثر ازمکی چې دی هغه آبادی شوی دي. باران چې کومه فائدہ دغه تر رسولی ده نو دا د ډیرو کلونو راسه مونږ ګورو چې داسې فصل د وسه پورې مونږ ولاړ نه دی. څنګه چې دا وخت مونږ په غلنې هډ کوارټر او نږدې د مومند خواو شا کې ګورو
د باجوړ د خرکنو سیراج میا مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې هم ډیر باران نشوي او په غرونو یې واورې هم ورېدلې. موسم هم ډیر یخ شوی او اوبه هم زیاتې شوی. خو ده بیا وویل بې وخته باران په غنمو یو مرض لګولی. نو هغه کوم
یو مرض راغلی دی چې په انګریزي ژبه کې ورته رسټ وایي، د پښتو په ژبه کې ورته سرخی مرض وایي. ماهرین وایي چې د دې په وجه به لکه پیداوار د سو کې دغه 20% کمی راتلی شي. او خامخا ګلۍ او بارانونو خو ډېر زیات نقصان کړی دی، نو په کار ده چې د زمیندارو سره مرستې وشي.
د محمد انبار تحصیل هم د غرونو په منځ کې آباده او هوا رزمکه لري. دغلته د غرونو نه کالو سر د اوبو رود بهیږي، خو د اوبو د ذخیره انتظام نشته. دغه سیمو اوسیدونکي او کروندګر مقصود خان مشهد رډیو ته وایي دغه ځمکې غنم سبزیانې او میوهدار بوټي ډیر خټو کوي، خو که حکومتي انتظامات وشي او د اوبو د ذخیره کولو انتظام هم وشي.
درې څلور کاله پنځه کاله چې موږ وکتل امبار چې به څومره فصل کاوه 5% فصل یې د پنځه شپږو کلونو تیر شو نه دی کړی چې څوکړه به وه. دلته نیر نه و، خو به هر حال ساکل چې موږ کوم فصل ته ګورو زوم چې انشاءالله په مخکې تیر شو په دغه باندې پنځو کلونو شپږو کلو په هغه پسې 100% دا زیات دی. ډکم دی د وږې نه معلومیږي چې ډېر ښه په فصل شوی دی.
سږنی باران به کروندګرو ته کوم رقم فایده ورکړي؟ او بله دا چې که غنمو مرض کړی نو کروندګر بیا څه کولی شي؟ مشهد رډیو هم دغه پوښتنه د محمود د زراعتو د محکمې انسپکټر او زرعي ماهر وارث خان نه کړي.
په دې غنمو په پاڼه باندې یو ماشکه غونته کې نری غونته کې هغه ته د زراعتو په جبه کې تیلیا یا افیکټس ویل شي. هغه تیلیا د دې تیز باران او یا د ګرمۍ نه ختميږي. تاسو د سرخی په حق له تاسو کو دې باندې پنجسایډ خوب پنګس د وای په کار چا په سپری کې کچارتا سپری بهونه کې نو دا د نور گاونډې نو پټو ته هم لګي په هوا سره او بو سره تک را تک سره کپړو لگے دو سرا. خو پتا سے حالت کی چھے غنم و پانی و چھے شوی نئی پا شینوالی کی داغون پی لگی دلی لگے لگے شنی نو دا کانٹرول کے دے شی کافی حدا پورے.
دا خیبر پختونخوا دا موسمیات و حکمی پا خپل و پانا دا چلورم اپریل پا ماخام لکلی دا جمعی پورس ہم امکانات چھتا چھے دا چترال کوزا او بر دیر سوات شانگلا کوہستان بٹاگرام تورغر مانسہرا او ایبٹاباد کی بارانون وشی او پا زنو زیونو کی گلے ہم ووری گی. شانواز ترگزے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واتس اپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
دا خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته دا اپڈیٹ پر خطور سی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي له کلونو راهیسې د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو سازغږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالې دوت ژوندۍ ساتلی دی. ځینې شنون کې وایي په پښتانه ټولنه کې د مذهبي سغدریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. په دې اړه نور د هارون بادشاه په رپورټ کې.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشا پر مزار د قوالۍ لپاره غونډیږي.
<تصفح>
د قواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسی زورایسي د ازمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې راغله ده کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه باچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه باچا صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه باچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپل یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه باچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابۍ د شاه منصور کلي نورالامین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به ښېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپېژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا ووایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې
کړی دا زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماشه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي
تاسو د هارون بادشاہ هغه رپورٹ اوریدئ چې د قوالی پاړه جو کړه او په پیښور کې د بادشاہ جان د مزار پاړه چرته چې د جمعې پښپا د مقوالې محفل کې د سما محفل کې مونږ درته د سوفیا کیف په واسه کې په دې خره کې د سندره غوړه کړې ده نو د سندره ووري له همدې سره به بیا د خبرونه هم پاتور سیږي خو په راتلونکو غړې کې به بیا هم له تاسو سره یو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وښی
زمانہ وی وائے گانا قسمت سرا سوچ سو